ستړي مشي دا مشال ریډیو دے د درو بجو په دې خبري غړې کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان دی انیس اجمل او ټکنیکی ملګری نادری نیکی هلی او سلامونه او منی د درو بجو د دې خبري غړې د سر موضوع په افغانستان کې د افغان طالبانو او امریکا او افغان حکومت لخوا د تشدد د کموالی د اونۍ پیل دی دا د دې خبرونه د سر موضوع دا یو شمیر نور کورنی او سیمه ایز مطالب هم د دې خبرونه برخه جوړی د خبرونه پرسته نیمای کی دوه ونی د خبرونه سروې او ټولنیز او سختریزی به وړاندې کوو خو هر څه مخ کی خبرونه د انیس اجمل نه
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی ته مده چې امریکا او طالبان راتلونکو نه د سولې موافقه لاسلیک کړي عوامي نېشنل ګوند راتلونکو میاشتې یو لوی جرګې د رابللو پلان لري او په ایران کې د پارلماني ټاکنو د رایو شمیرنه دوام لري د خبرونو تفصیل د مده چې امریکا او طالبان د فروری په 9مه د سولې موافقه لاسلیک کړي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون په یو بیان کې ویل چې په دې نیستي اونیو کې د امریکایي استاسو د افغانستان د ملي یووالي له حکومت سره په مشوره په دوحا کې له طالبانو سره خبرې وکړې او سره په دې متفق شو چې طالبان به په ټول افغانستان کې په تشدد کې مهم کمی راولي نوموړي ویل کچري د تشدد د راکمولو خبر عملي شي نو د یوې لوسنامې لاسلیک کولو لور ته به ځي پامپیو ویلي د فروری په 9مه د لوسنامې د لاسلیک کولو لپاره تیاری نیسي چې ورپسې به د یوې جامع او مستقل اور بند افغانستان د سیاسي تګلارې په اړه بین الافغاني خبرې کیږي طالبانو هم په یو لیکلي بیان کې د نړیوالو شاهدینو مخې ته د فروری په 9مه د لوسنامې د لاسلیک کولو تصدیق کړی دی ویلي دي چې د بین الافغاني خبرو لاره به هواره شي خدای نه دی ویلي چې دا خبرې به کله پیلېږي بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي چې د طالبانو امریکا ترمنځ د سولې موافقې لړکې مرسته کړې ده او ټولې نړۍ د دوی هڅې منلې دي د افغانستان ولسمشر پرون پټول هیواد کې امنیتي او دفاعي ځواکونو ته امر کړی چې په وسلوالو طالبانو حملې دي بندي کړي د امریکا وسلوالو طالبانو ترمنځ د موافقې لمخې د بیګا شپې له 12 بجو د فروری تر 9مه با پټول افغانستان کې تشدد کم وي محمد اشرف غنی پرون په ټلویزیونی وینا کې ویل چې د افغانستان امنیتي ځواکونه با په دفاعي حالت کې وي د وسلوالو طالبانو د نظامی چارو کمیشن په یو بیان کې ویلي چې تر راتلونکو شنبه بعد افغانستان پر امنیتی او دفاعي ځواکونو امریکایي سرتیرو حمله نه کیږي په خبر پاڼه کې وسلوالو طالبانو ته ویل شوی چې د افغانستان د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو ته لږ ډډه وکړي عوامي نېشنل ګوند د مارچ په 10مه لویا یا ګرانډ جرګه رابللې چې پکې به د پښتنو پر مسئلو خبرې کیږي د ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان نن مشال ریډیو ته په ځانګړي مرکه کې ویل چې د پښتنو د یو شمېر مسئلو د حل لپاره د ټولو سیاسي ګوندونو او غورځنګونو په مشاورت یو متفقه تګلاره جوړوي او د دې لپاره د یو تحریک په چولولو هم کار کوي
د لسم مارچ ان شاء الله غه باندې منګم دلته راغخته ده او ان شاء الله ردی یو غټه سته باندې باغی یو د قام د مسلو جرګی د اووز لوه غه د ټوله پښتونخوا بشمول د بلوچستان کې کوم پښتانه اوسي د پاکستان د نن چې سونه پښتانه اوسي کو کراچي کې اوسي او د ټولو غمخوره کې یو جرګه ده
ایمل ولی خان زیاته کړه چې په لوی جرګه کې با ټولو ګوندونو او غرزنګونو ته د ګډون بلنه ورکوي د ناقانونه پیسو د سار نړیوالې ادارې ایف ای ټی ایف تر جون میاشتې پورې پاکستان په خړ لیست کې د ساتلو پریکړه کړې ده ایف ای ټی ایف پرون د شاوخوا یوې اونۍ د عمومي غونډې په پای کې د مشال ریډیو په ګډون رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي چې د 2013 کال له جون راهیسې د پاکستان سیاسي شمنتیا له ترګرو سره د مالي مرستو مخنیوي او د منی لانډرنګ په اړه په یو شمېر برخو کې پرمختګ کړی دی خو کچري د 2020 کال تر جون پورې د ټولو اقداماتو پلان عملي نه کړ نو پر ضد به یې کاروایي وکړي چې پکې پغړو هیواد دونه له پاکستان سره خپل کاروباري او مالی اړیکو ته د ځانګړو توجه ورکولو سپارښتنه هم شاملې دي شي په همدې حال کې پاکستان ویلي چې د اف ای ټی اف له غوښتنو سره سم عملی اقدامات او مثبت پرمختګ کړی دی د پاکستان د خبریالانو اتحادیه پی ایف یو جی د مرکزی حکومت لخوا په ټولنیز میډیا بندیزونه رد کړي دي او غوښتنه کړې ده چې دا قوانین د لومړي پارلمان ته وړاندې کړل شي پرون په کوټه کې د بشري حقوقو لفالانو سره یو شریک خبری کانفرنس ته په وینا کې د اتحادیه مشر شاهزاده ذوالفقار اویل چې په میډیا د غیر اعلانیه بندیزونو پر ضد به د روانې میاشتې په 23مه نیټه د بلوچستان اسمبلی مخې ته یو احتجاجي ناسته پیلوي په دې موقع بیا په بلوچستان کې د بشري حقوقو کمیشن مشر حبیب طاهر ایڈوکیٹ مشال ریڈیو تو ویل
دا رائٹ باید کی ملاو سی خلق تھا او دا لاس چی فریم سوی دی رولز بلاڈ سی باید کی پارلیمنٹ تھا او پارلیمنٹ کی ڈیبیٹ سی پارلیمنٹ گوری سیاسی پارٹیان کشینی او دا فیصلو کیچ دا لا کی کم کم کمیان سو کم کم امینڈمنٹس گواڑی
بلخو د پاکستان مرکزی حکومت وای اچا تبا اجازه نه ورکوي چې د سوشل میډیا لاري سیاسی ناکراری خوره کړی او د یاد سیاسی مشرانو کردار کشی وکړي د ایران د پارلیمانی انتخاباتو د رایو شمیره په داسې وخت کې تر سره کیږي چې له انتخاباتو وړاندې په زرګونو اصلاح غوښتونکي او منځلاري کاندیدان نااهله ګرځول شوي دي. تمه ده چې د انتخاباتو لومړی نتیجې نن راشي او حتمی نتیجې به سبا اعلانېږي. د انتخاباتو پر مهال چارواکو د رایه چولو وخت درې واره غصبولی وو او له انتخاباتو وړاندې 9000 کاندیدان نااهله ګرځولي وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په انتخاباتو نیوکې کړې او دا یې جعلي او داسې رایه چونه بللې چې خپلواک او شفافه نه وه. د ایران ولسمشر حسن روحانی د خپل رائے ورکول نه وروسته ویلي چې دشمنان به د تیر وخت پر تلا نورم ډیر مایوس شي. او په ایتلی کې یو سړی د کورونا وایرس له کبله مړ شوی دی. په داسې حال کې چې کورونا وایرس په چین کې له 1300 ډیر کسان وژلي دا په اروپا کې له دې وایرس څخه د یو تن د مړ کېدو لومړنۍ پیښه ده. د ایتلی د روغتیا چارواکو پرون وویل چې په دې سړی کې وایرس موندل شوی او په هسپتال کې ساور کړی. په ایتلی کې له دې وړاندې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره لس خارګوټي تړل شوي دي او د شاوخوا 3300 کسانو د وینې نمونې اغستل کیږي. د خبرونو پای او زم د همکار احمد الله نه د کرن صوبې د سبانی موسم حال اورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1450 روپۍ لس پیسې اخیستل کیږي او 1450 روپۍ شپېته پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 198 روپۍ 40 پیسې او 199 روپۍ 40 پیسې. یو ایرو 168 روپۍ 40 پیسې او 168 روپۍ 80 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 140 روپۍ 50 80 پیسې او 240 روپۍ 45 پیسې. یو سعودي ریال 40 روپۍ 50 80 پیسې او 140 روپۍ 45 پیسې. یو افغاني 2 روپۍ او 2 روپۍ 2 پیسې او 216 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیسته کیږي او 240 رویا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي څلوري ساعتو کې به په پیښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 8 او زیات نه زیات 22، په بنو کې به کم نه کم 9 او زیات نه زیات 40، او په کوټه کې به کم نه کم 15 او زیات نه زیات 19 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو مشال لیدو ته وګورئ خبرونه د تازه مونږه همکار انیس اجمل او د موسم حال او د کرن صوبې مود احمد الله نو ورېدی د دې رواني خبرونه ځنې مهم موضوعات ده. په افغانستان کې د افغان طالبانو امریکا او د افغان حکومت ترمنځ د تشدد د کموالي اونۍ پیل شو. ولسمشر اشرف غنی وایي
د دې اونۍ د څار او ارزونې لپاره د هېواد ټولو امنیتي او دفاعي ځواکونو لپاره دستور العمل او لارښودنه صادره شوې.
د فاینانشل ټاسک فورس په ګری لیست کې پاکستان برقرار پاتې شو. د په ګری لیست کې د پاتې کېدو مطلب څه دی اکرام هوتی وایي؟ عوامی نیشنل گوند صوبائی مشر ایمل ولی خان وائی چی دا مارچ پر لسما دا پختنو جرگا راغواڑی پا دی جرگا کی دا راغوختو مطلب سلے
کم تبعی چی شوی دا داغی تبعی واپسی گوارو کورونا اجرے دکانونا واپس گوارو مارکیٹونا واپس گوارو کم خلق چی زمان دا کورونا نا بیکور دی اگی واپس مخبرو کورونا گوارو
د خبرونه پرسته نیمای کی ټولنیزه او سخت دریزی او سر وی خبرونه هم وړاندې کوو د مشال تر څنګ اوسه. تاسو مشال لري ته وګورئ زموږ د خبرونه هر ورځ د سحر د نه نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې دوام لري او تاسو کولای شئ چې کده سیمه نړۍ د حالاتو نه ځان خبر کړئ نو سمارټ اپ ډاونلوډ کولای شي او د دې ترڅنګ زموږ ویب پاڼه mashal.com باندې هم دا خبرونه راپورونه شننه او مرکې لوستل او اوریدل شي. ورجو د دې خبرونه پیل کو د سر راپور ته ورجو. بیګا شپې له 12 بجو څخه په ټول افغانستان کې د تشدد کمیدو موافقه عملی شو. د موافقه پر اساس بل نه په ټول افغانستان کې وسلوال طالبان د افغانستان پر امنیتي ځواکونو او بهرنیو ځواکونو حمله نه کوي او پر وسلوالو طالبان به هم بریدونه نه کوي. د افغانستان د ولسمشر د وینا له مخې د هیواد امنیتي ځواکونو ته هم سپارښتنه شوی چې پر طالبانو به ډز نه کوي. پاکستان هم د دې خبرې هرکلی کړی. نور جزئیات د فرشتې جلال دی په دې راپور کې.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلي چې په یوه اونۍ کې چې طالبانو د تشدد د کمولو موافقه کړې باید له احتیاط ډک عمل وشي او د افغانستان امنیتي ځواکونه به وضعیت له نږدې او په دقت څاري. محمد اشرف غنی په بیګنی وینا کې چې له ملي ټلویزیون خبرېده وویل چې د افغانانو غوښتنه دایمي سوله اوربند او د مذاکرو پیل دی، خو دا چې طالبانو د تشدد د کمولو موافقه کړې هم د اوربند او پایدار سولې پر خوا یو ګام دی.
له شک پرته د دې اونۍ د څار او ارزونې لپاره د هیواد ټولو امنیتی او دفاعي ځواکونو ته دستورالعمل او لارښودنه صادره شوې او هغوی به په لوړه کچه خپل اظهارات تولري، خو په واقعیت کې دا د افغانستان خلق دی چې بالاخره به د تاوتریخوالي د کموالي اونۍ په اړه خپل ارزونه او رضایت څرګند.
محمد اشرف غنی وویل چې د افغانستان امنیتي ځواکونه به په دفاعي حالت کې وي.
من به صفت سرقومندان اعلی قوای مسلح
دی وایزه د وستوالو ځواکونو د اعلی سرقومندان په حیث اعلان کوم چې زموږ ځواکونه به د تشدد د کمیدو په اونۍ کې ل خپل دستور عمل څخه پیروي کوي. زموږ دفاعي او امنیتي ځواکونه به د فعال مدافع په حالت کې وي او له طالبانو پرته د داعش، القاعده او نورو تروریستي ډلو پر ضد خپل عملیات په جاري ساتي. محمد اشرف غنی زیاته کړ چې په افغانستان کې د سولې په اړه راتلونکي ګامونه به د دې اونۍ پر پرمختګونو تړلي وي. هغه یو بیا په ټینګه وویل چې د سولې پروسه د افغانستان د حکومت تر رهبری لاندې او په مالکیت پر مخ ځي. د امریکا د بارنوی چار وزیر مایک پومپیو هم تقریبا ورته خبره کړې ده. پومپیو پرون ویلي چې کله طالبانو سره د دوی د موافقه چې په یوه اونۍ کې به په ټول افغانستان کې تشدد په بیساري ډول کمیږي په بریالیتوب عملي شي، د فبروري په 9مه به امریکا له طالبانو سره د سولې موافقه لاسلیک کړي. د افغانستان د ملي والی حکومت اجرایي رئیس عبدالله د پومپیو د بیان هرکلی کړی دی. هغه پر ټویټر لیکلي چې افغانان دا پرمختګ د سولې پر لور مهم حرکت ګڼي. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ ویلي چې دا اعلان د طالبانو لپاره یو جدي ازموینه ده چې د تشدد د کمولو توان او اراده څرګنده کړي او په شنیت د سولې لپاره کار وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت باور څرګند کړی چې د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقه لاسلیک به د بین الافغاني خبرو پیل ته لار خلاصه کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې نه یوازې دا چې پیوه ونی کې د تشدد د کمیدو موافقه ستایل شوی، لیکل شوی چې پاکستان تر دې غړي د افغانستان له سولې سره قدم په قدم مرسته کړې ده. د وسوالو طالبانو د نظامی چارو کمیسون پرون په خبر پاڼه کې چې رسنوی ته استولې لیکلي چې دراتونکو شنبه تر ورځې به چې د فبروري 9مه ده هغوی په ټولو ولایتي مرکزونو کې او د بهرنیو ځواکونو پر ټولو اډو په کابل کې د حکومت پر امنیتي درو او پوځي اډو انتحاري حمله، راکټي حمله او نور داسې بریدونه نه کوي. د وسوالو طالبان بیان کې هم دا راز لیکل شوی چې د افغانستان حکومت او بهرنیو ځواکونو به هم په دې موده کې د هغوی پر مرکزونو او پناځایونو د بی پلوټ الوتکو حمله، بمباردونه، پوځي عملیات او کټي حمله بندوي. دا ورته وسوالو طالبانو د پوځي چارو کمیسون په بیان کې په وضاحت لیکل شوی چې هیڅ طالب اجازه نه لري چې د حکومت تر واکمنۍ لاندې سیمې ته ورشي او یا له حکومتي لوري سره رابطه ټینګ کړي. وسوالو طالبانو ته هم ویل شوی چې په دفاعي حالت کې بوي.
دا مشال ریډیو دا
د نا قانون پیسو د سار نړیواله ادارې اف ای ٹی ایف پاکستان په خړلس کې ساتلو فیصله کړې. ادارې پرون په پیرس کې د یوې اونۍ عمومي غونډې وروسته مشال لیډیو ته پاستولي بیان کې ویلي دي چې پاکستان ته د 2000 زیږیز کال تر جون پورې د ټولو اقداماتو پلان عملي کولو مهلت ورکړی دی. هلته پاکستان وایي په دې موده کې به د پلان پاتې برخې هم عملي کړي. د اقتصادي او سیاسي چارو شنونکي وایي که څه هم دا یو مثبت کام دی خو پاکستان باید په دې برخه کې نور اقدامات وکړي. تفصیل ګلیاز وړاندې کړي.
د ناقانونه پیسو د اثر نړیوال ادارې اف ای ٹی ایف پاکستان ته د ترهګرۍ تمویل او تورو پیسو سپینولو د مخنیوي لپاره د جون تر میاشتې وخت ورکړي او تر هغې پورې د اثر په خړ لیست کې د ساتلو پریکړه کړې. پیرس میشتې ادارې اف ای ٹی ایف د فروری پر 28مه د شاوخوا یوې ونې د عمومي غونډې په پای کې د مشال رادیو په ګډون رسنیو ته په استولي بیان کې ویلي دي چې د 2013 کال جون راهیسې د پاکستان سیاسي ژمنتیا د ترهګرۍ تمویل او د پیسو انزلو یعنی منی لانډرینګ په اړه یو شمېر برخو کې پرمختګ کړی دی، خو په عین حال کې د ناقانون پیسو د اثر نړیوالې ادارې پر اسلام آباد غ کړي چې کده 2006 کال تر جون پورې د ټولو اقداماتو پلان عملی نکړ نو پر ضد به کاروایی وکړي چې پکې پرغړو هیوادونو له پاکستان سره خپلو کاروباري او مالی اړیکو ته د ځانګړي توجه ورکولو سپارښتنه هم شامل دي شي. ایف ای ٹی ایف د 2013 کال په جون کې پاکستان د اثر خړ لیست ته اچولې وو. په همدې حال کې پاکستان ویلي دي چې د ایف ای ٹی ایف له غوښتنو سره یې سم عملی اقدامات او مثبت پرمختګ کړی دی. ایف ای ٹی ایف هم د فروری 14 څخه تر 20 پورې په عمومي غونډه کې د پاکستان د پام وړ اقداماتو یادونه کړې او وایي پاکستان د ترهګرۍ د مالی سرچینو وچولو او د ناقانونو پیسو سپینولو لړ کې له ویشتو مواردو څخه په 14 کې تر ډیره کار کړی خو په نورو کې یې د بیلابیلو سطحو پرمختګ ښوولې دی. ایف ای ٹی ایف پاکستان ته ورکړې ټولې نیټې پای ته رسیدلې نو ځکه له مهالویش سره سم په اقداماتو کې د پاتې راتګ له وجې د اندېښنې په څرګندولو پر اسلام آباد غږ کړی چې په چټکۍ خپل پلان عملي کړي. هلته د پاکستان د مالی چارو وزارت د فروری پر 20 مشال اړیو ته په استولي بیان کې ویلي دي چې ایف ای ٹی ایف یې په عمومي غونډه کې اقدامات استایلي. پاکستان وایي په دې موده کې به د پلان پاتې برخې هم عملي کړي. د ایف ای ٹی ایف د اثر په خړ لیست کې کوم هیوادونه شامل دي او په کومو وجوهات یې پکې ساتي؟ په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو پوه اکرام هوتی دا پوښتنه داسې را ځواب کړه.
خړ لیست هغه خلک وي چې کم باندې دا شک وي چې دې ګری کارونه کوي، ترهګر ملاتړ کوي، دویم د ترهګرو سره امداد کوي، دریم د ترهګرو ټریننګ کوي. نو دا اوس پاکستان کې دی نو هغه چیرې مازیه کړی نه ده چې تاسو څه کوئ؟
چین چې اوس مهال د ایف ای ٹی ایف یو کلنه مشري کوي، د بهرنیو چارو وزارت یې د فروری 20 په سحر پر ټویټر په بیان کې لیکلي چې پاکستان د ترهګرۍ د تمویل مخنیوي په لړ کې خورا زیاتې هڅې کړې دي او د یاد ادارې ځینو غړو هیوادونو دا خبره منلې ده. په اسلام آباد کې شنونکي هارون رشید وایي تر هغو چې پاکستان له ایف ای ٹی ایف سره همکاري کوي د بندیزونو تور لیست ته نه شاملېږي.
پاکستان کې دا دی چې ډېر زیات زور چې دی هغه په او همیشه چې دا تکیه چې دا هغه په کیش ترانزیکشنز باندې شوی دی. نو کیش کې بیا دغه مسله ده چې پته نه لګي چې کرپشن کې استعمالېږي لګیا دی که ټیررزم کې استعمالېږي لګیا دی. نو ایف ای ٹی ایف والو کوشش هم دغه دی چې زیات نه زیات د اکانومي چې دا ډاکومېنټډ راشي، دا پیسې چې خرچ کیږي نو د هر پیسې یو پیسې حساب وي. نو پاکستان لپاره خو زما په خیال د جرایمو مخنیوي لپاره دا ډېر ښه هغه دی چې هر شی ډاکومېنټډ شي.
په اسلام آباد کې د ډان رسپانی خبريال تار شیرانی بیا وایي پاکستان ته نور وخت ورکول یو مثبت کار دی.
ولې چې پاکستان سنجیده کوشش وکړي خاص کر دا موجوده حکومت دراوت لګو بعد سیریس اقدامات پاکستان اخیستي دي چې دا د کمیکشن پلان دغه باندې عمل وکړو او په هغه نتیجه کې پاکستان چې بلیک لیست کې شامل نه شو.
ایف ای ٹی ایف پر داسې مهال د سار په خړ لیست کې د پاکستان د ساتلو فیصله کړې چې د فروری پر 12 د لاهور یو عدالت د جماعت الدعوا ډلې مشر حافظ سعید د ترهګرۍ تمویل په دوو قضیو کې مجرم وګرځو او ورته د بند سزا واوروله. پر سعید او لشکر طیبه او وسلوالې ډلې په 2008 کال کې په ممبئی کې د ترهګرۍ برید پلانونو تورونه دي چې پکې تر 1.5 زیات کسان وژل شوي ول. سعید پر ځان له لګیدلو تورونو انکار کوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
مشال لري ته وګی د شمالي وزیرستان د گاډو د بارګینونو مالکانو هم له حکومت د خپل تاوان د معاوضې غوښتنه کړې. په میرام شاه پریس کلب کې د خبري غونډې پر مهال دی وویل چې د بازارونو او کورونو په شان د دوی بارګینونو هم په سیمه کې د وسلوالو خلاف د پوځي عملیاتو پر وخت رنګ شوي وو، نو د هغې حساب دی وشي. تفصیل عمر وزیر ناورو.
شمالی وزیرستان کې د گاډو بارګینونو مالکانو احتجاجي لاریون او پس میرام شاه پریس کلب کې خبري غونډه وکړه. دوی وویل چې 2014 کال عملیاتو شروع کې دو اعلان سره سم دوی په درې ورځو کې لسیمه ووتل، څنګه چې بازارونه او کورونه خلکو ډک پرېښودل دغه شان بارګینونو کې سلګونه ګاډي پاتې شول چې د بازار ړنګېدو سره سم بارګینونه هم لزمه کې سره سم شوي او ګاډي یې تباه شوي. د دوی په وینا دولت چې د بازار مالکانو او تاجرانو لپاره د نقصاناتو معاوضې اعلان کړې د دوی تاوان دې هم زر ورکړي او د تاوانونو حساب دې ولګوي. وحید خان وایي خلک ورته بارګینونو ته راځي، دا توانونو معاوضه غوښتنه کړي، دولت ته معاوضه ورکړي.
میش دا خالق مجبور کړي خو دې دې ته مجبوری چې کلا یو ډیلر میش تر اوسې چې مو په گاډي ته سوکړل چې خالق ته پیسې ملاوي دي ته په آرام سره ته وار سره ملاو شي. میش په دابو نه خالق کرنا مانه کوي، میش مجبوری شو لا دې دې تر او چکشي خالق کرته چې ټوله خالق ته پیسې ملاو شي. توسه د حکومت پیر شوی یا بلډینګ نه دې میش ختم شول دې میش بار کې نه ختم شول اخشته ما په خاتمه شو نقصان نه ټول میش مکمل ار صبر ته لیکلې دي. میرا وانی دا وشي میش دې نه دا درخواست کی چې میش ته د خپل ځای په حق سره ورسې.
لالمر خان وای دا ترانسپورٹ په برخه کې هم خلق د توانونو سره مخ شوی دولت نه غوښتنه کړي چې دا توانونو حساب دی ولګوي
کاغذی گاڑی مش خلصا ولاری وی کو ٹمپر وی هر قسم گاڑی دے مش تارے وی نان کسٹم وی او کسٹم پیڈ گاڑی دے مش تارے درے دے تے ٹیم مش تارا وو خ پدرے دے کے مش نہ کاغذی گاڑی ہوندا استلی دی نان کسٹم استلی دی ادا وجہ پوتہ سچ ہر سالے دے خپل دون پویر او پٹنڈیر لگیا شو گی لرون دے ہن چک چک ورزی کہ مش پ گاڑی ان سو وکل دے مش پ مزو نام سو وکل میرا بنی دا وشی مش کا کاغذی گاڑی کے سوی دی او کا دار گاڑی کے خراب شوی دی مخ کے پشلنگی نہ کے ڈیر گاڑی بر شوی دی روان خالتا دا مزانہ ورا سی دی دوا دوا در در پینزا پینزا کرونا را دا ہر ساڑی جون تا نقصان شوی
کلامو چی پا دیارا دا انتظامی چارواکو سر تماس ونی وو نو یوالا چارواکی مشال ریڈیو تا دا نوم نا خودلو پا شرط وویل چی دا غلطا چی سمر توانو نا شوی دا دنگو کرونا متاثر خلکو که اربونا روپے وشل شوی دا پات کرانو نملیکن روانا دی دا بازار جایداد مالکانو او تاجرانو لپاره معاوضه اعلان شوه چې د تاجرانو یعنی دکاندارانو د توانونو دولت 15 ارب شپږاویا کروڑا د جایداد مالکانو لپاره 2 ارب 28 کروڑا 15 سلوی خلکا او د ډنګو دکانونو مرمت لپاره دولت 1 ارب 1 کم اویا کروڑا روپې معاوضه اعلان کړي جاری کړي چې نیمای خلکو دغه معاوضه اخسته او ځنه خلک په دغه معاوضه راضی نه دي دوی وویل دوی د سره تحقیقات یعنی پلټنې کړي کم توانونه چې شوي دغې حساب مخکې اعلی چارواکو سره شریک کوي او د دولت پالیسی او فنډز مطابق به متاثره خلکو ته مرستې میلاو شي د میرام شاه بازار جایداد مالکان او تاجران یعنی دکانداران د وړاندنه د معاوضو ترلاسه کولو لپاره په احتجاج دي دوی وایي دولت چې کمې معاوضه ورته اعلان کړي هغه کمې دي خو دولتي چارواکي وایي د دوی د توانونو مطابق یې دغه معاوضه جاری کړي دي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
دا مشال ریډیو ده
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو د عوامي نشر ګوند صوبایي صدر ایمل ولی خان وایي چې د پښتنو د مسلو د حل لپاره د ټولو غورځنګونو او سیاسي ګوندونو یو جرګه را بلی د مارچ په 10مه په دې اړه باندې زموږ همکار ګلای حزد ایمل ولی خان سره مرکه کړي او په سر کې د پښتني چې د جرګې مقصد څه دی نو هغه وایي
دا زما تجویز چې پکار دی چې منګ دې جرګونا اوس یو قدم دوه مخ کې لاړ کو چې زمنګ د ټولو پټو په دې نقطو متفق یو او چې کوم ما ورته خواسته کو چې منګ په کیسه کیسه سیاست نه کول غواړو منګ په حکومت نه غواړو نه په حکومت ما ټول غواړو نه سبل څه کول خو د سیاست نه بالاتر منګ ټوله پټه پدې رايو زه شو چې د خلکو د مسلې د حل کو نو د دې لپاره به ان شاء الله بیا موږ تحریک چلو نو بیا به موږ کینو کمیټې به جوړو او زما ته جوړو چې کمیټې کې د هر ګوند نه دوه دوه کسان والو
چې موږ غټو چې کم د غشل نکات دي یا ځینې پکې نور کسان وېټ کړنو وس یو دیش نکاتو ته تقریبا رسیدل
خبر اورس تاسو ته مسوده مې لوښه هم
په مسوده کې یو دوه درې تاسو په فکر باندې د پښتنو دوه درې اهمي مسلې سړي د قبایلې د کو چې هغه حل کول غواړي حکومت ته پام پام نه مړه نه پکات
ګوره زه منګ د پښتنو ریهابلیټیشن مطلب کوم تبعی چې شوې ده دغه تبعی واپسی غواړو کورونا اجره دکانونه واپس غواړو مارکیټونه واپس غواړو کوم خلک چې زمنګ د کورونا نه بیکوره دي هغه واپس خپل کورونو غواړو زمنګ دوی ما ډیر لوی مسله چې دغه تر روانه ده غری طالبانایزیشن چې پدغه سیمه دهشتګرد واپس لګیا دي منظم کیږي هغه خپل کار شروع کوي منګ د دې غندنه کوم منګ د دې خلاف یو منګ د دې مرګرتیا حمایت نکو نیکول شو او ټول پټو مشترکا جی یو ای جماعت اسلامی او چې موږ د دېری طالبانایزیشن خلاف یو
په دې نکاتو کې ما وکړه د زینی او د پی ټی ایم زینی کسان په دې جرګه کې ډیره خبره ده چې ناس
او علي وزیر راغلو
دا غو چې شپه غتا غوښتنه دي ام پکې
او مشر خوګره په مړی روز ورو چې د پی ټی ایم غوښتنه ډیره بهترین دي او دا غوښتنه د پښتنو د وخت مزاج دي خو او د وخت پښتون او ریاست یو بل سره جنگول تروان کې لګړخه خړک امر د اصول دي نو موږ د دې د ډیمانډز خلاف نو بلکې مشر لار د دې په سټیج ودرېدو د دې ډیمانډز قبول کړل ورسره ومنل تړل او ډیمانډ او کور سره تړل چې دا دې پورا کړی شي.
د دې قبایلی جرګې نه پس لوی جرګم تاسو را بده نو هغه به د خیر سره کله یو داغه د پاره تیاری نه لري.
د لسم مارچ ان شاء الله هغه باندې موږ هم دلته راغوخته ده او ان شاء الله د دې یو غټه سطح باندې باغی او د قام د مسلو جرګې دا او وزلو وا غد ټوله پښتونخوا بشمول د بلوچستان کې جګم پښتانه اوسي د پاکستان دننه چې سونه پښتانه اوسي کو کراچي کې اوسي او د ټولو غمخورې کې یو جرګه ده ان شاء الله کوشش وکړو چې هغه کې هم د ټوله پټې ټول قومونه ټول ګوندونه غیر د سیاسي سیاسي تریکونه ټول امر غوښتي دي.
اوریدونکو دا ایمل ولی خان او د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر چې زموږ د همکار غلام غوس د پښتنو ځوابونه ورکول. تاسو مشال ریډیو ته وګی تاسو پام یو بل موضوع تر اگرزوم لسواته د تعلیم مبارده ملال یوسفزای وای پښتو ژبه شناخت ته ور باندې ویاړي. د فروری په 21 د مورنیو ژبو نړیواله ورځ په مناسبت مشال ریډیو ته خپل ځانګړي استولي پیغام کې ویلي باید په پښتو ژبه کې لیک لوستا اهمیت ورکړل شي. تفصیل د عبدالحی کاکړ په راپور کې
مونږ خو همیشه خپل په جوابانی ویار لرو او مونږ په کور کې پښتو وایو یو بل سره او مونږ کله انګلند ته راغلی نو هغه ټیم کې عمرونه هم زوم کافی کم وو. زما چې کم کشر ورور دغه صرف دا تو کال وو خو مونږ دا فیصله کړو چې مونږ په کور کې همیشه پښتو ژبه کې خبرې کوو چې زمونږ پښتو هیر نشي. نو ټول بس وسه پوری پښتو کې گپ شپ لګي او پښتو کې خاندي را خاندي. نو پښتو خو مونږ په دې ژبه کې لوی شوی او دا ژبه چې دنو زموږ شناخت دی، دا زموږ مورنۍ ژبه ده. په دې باندې مونږ ډېر زیات ویاړ هم کوو. نو د دې ورځ دا مونږ ته د خپل د ژبې د اهمیت خبره کوي. دا ژبه چې دا مونږ ته یادې چې مونږ د پکارې چې مونږ خپل ژبه له هم اهمیت ورکو او غزده کړو کو او زه ډیره خوشاله یم چې خپل په ژبه کې لستلې شم، زه خپل په ژبه کې لیکلې هم شم او زما والد صاحب چې هغه خپل په سکول کې پښتو چې دا هغه په دریم څلورم او پنځم جماعت کې خواله نو هغه د لاس دا پاسیبل و چې ما پښتو کې لیکل او لستل زده کړل. خو ډیر شي ماشومان ډیر شي زمونږ مشران چې هغوی په پښتو ژبه کې لیکل او لستل نشي کولای او دا ډیره د بدقسمتۍ خبره ده. په کار چې مونږ خپل ژبه زده کوو مونږ په هغې کې کتابونه وګورو، مونږ په هغې کې شاعري وګورو، مونږ په هغې کې خبرې اترې کوو او مونږ هغه خپل زموږ چې کم را روان نسلونه دي هغوی ته وښیو او دا پښتو ژبه چې دا مونږ خپل په خپل کلچر او خپل تاریخ کې دا مونږ ژوندی وساتو.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. پرون د مورنیو ژبو نړیوالې ورځې په مناسبت د سواد په منګوره، خوازه خیله، کابل او رحیم آباد کې ځایي ادبي ټولنو او سیاسي ډلو جلا دستوري وکړي. په دې سره کې د مورنیو ژبو پر اهمیت خبرې وشوې. په دې اړه تفصیل نیاز احمد خان راکړي.
په منګوره کې د سواد پښتو ادبي کلتوري نړیوالې جرګې تر سوري لاندې شاعرانو او ادیبانو واکوکړو. د ټولنې مشر دریاب دولت خیل ویل چې دوی د مورنو ژبو لپاره راوتلي دي.
په نړۍ کې شپږ زره او 900 ژبې تقریبا ویل کېږي او په هغه کې 1514 ژبې ورګه شوې. د هغه وجه دا ده چې دغه ژبو شاعرانو ادیبانو په حکومتي سطح هغه ته صحیح حیثیت نه دی حاصل. اسلامي جمهوریت پاکستان او په خصوصي توګه د خیبر پښتونخوا د واکمنو نه پر زور غوښتنه کوم چې زموږ مورنۍ ژبه په خصوصي توګه د پښتو په نصاب کې په تعلیمي ادارو کې لازمي وګڼل شي.
د غرنګا تحصیل کابل غالوچ کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټي لخوا دستور او مشاعره وشوه چې پکې په سلګونو خلکو ګډون وکړو. دستوري ته د کالج استاد پروفیسور فضل سبحان ویل چې خپل جواب د قام څخه اغستل د قام حق وهل دي.
چې هغه د خپل جبې نه واقف نه دي، هغه د خپل کلتور نه واقف نه دي، هغه د خپل اجتماعي حبیزي نه، د خپل تاریخ نه واقف نه دي، خپل وسایلو نه واقف نه دي. نو چې د خپل وسایلو نه دغه خبر چې د څومره شتمن يم، د څومره مالدار يم، نو چې د خپل وسایلو نه خبر او د خپل بابا د تاریخ نه خبر، نو چې کم حاکم راغله دي او هغه د سپړوي او هغه د سپ دماغ وګدي او هغه د سوي دغه سګي منوان قبلي.
په دغه مقاده سرسینې سره تعلق لرونکو شاعر او لیکوال علي خان امید د پښتنو اتلانو په اړه وګت نظم وړاندې کړو چې پکې هغه وایي:
زه په خپل قام په خپل ملت مین يم، دا اتلانو په عظمت مین يم، زه ژوند پرست يم سندر غواړم، پیغلې زلمی خپل با هنر غواړم، زه دستر راحت داخلي بچی يم، زه د دې خاوري حلالي بچی يم، بشمیر ستر ستر اتلان لرما او د تاریخ پانو کې خپل شان.
د دستوري په اخیره کې د قرارداد په شکل کې د دولت څخه غوښتنه وکړه شوې چې د خیبر پښتونخوا په صوبه کې د پښتو ژبه د نصاب برخه ګرځولو سره سره د دولت ژبه هم وګرځول شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونه، ویدیوگانی او د مشال اونیز خبرونه
سمون په ویب پانا mashalradio.com کې
لوستلی او ریدلی او لیدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګی او پښتونخوا کې درنګ سات کې درې نیمه بجې کېدونکې د درې نیمه بجو د خبرونو د لنډیز لپاره مایک خپلې همکارې انیسا اجمل لورکو.
تمه ده چې امریکا او طالبان د فروری په نهشتمه د سولې موافقه لاسلیک کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په یو بیان کې ویل چې په نږدې اونیو کې امریکایي استازو د افغانستان د ملي یووالي له حکومت سره په مشوره په دوها کې له طالبانو سره خبرې وکړې او سره په دې متفق شو چې طالبان به په ټول افغانستان کې په تشدد کې کمی راولي. د افغانستان ولسمشر پرون په ټول هیواد کې امنیتي او دفاعي ځواکونو ته امر کړی چې په وسلوالو طالبانو حملې بندې کړي. د امریکا وسلوالو طالبانو ترمنځ د موافقې له مخې د بیګا شپې له 12 بجو نه د فروری تر 9 به په ټول افغانستان کې تشدد کم وي. عوامي نېشنل ګوند د مارچ په 10 لویه یا ګرانډ جرګه را بللې چې په کې به د پښتنو په مسلو خبرې کیږي. د ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان مشال ویډیو ته ویل چې د پښتنو د یو شمېر مسلو د حل لپاره د ټولو سیاسي ګوندونو غورځنګونو په مشاورت یو متفقه تګلاره جوړوي. د ناقانونه پیسو د سر نړیوالې ادارې ایف اے ٹی ایف تر جون میاشتې پورې پاکستان په خړه لیست کې د ساتلو پریکړه کړې ده. د ادارې په یو بیان کې ویلي چې د 2013 کال له جون راهیسې د پاکستان سیاسي ژمنتیا له ترګرو سره د مالي مرستو مخنیوي او منی لانډرینګ په اړه په یو شمېر برخو کې پرمختګ کړی شوی دی. د پاکستان د خبریالانو اتحادیې پی ایف یو چې د مرکزی حکومت لخوا په ټولنیزه میډیا بندیزونه رد کړي او غوښتنه کړې ده چې دا قوانین د لومړي پارلیمان ته وړاندې کړل شي. د ایران پارلیماني انتخاباتو د رایو شمیره په داسې وخت کې ترسره کیږي چې له انتخاباتو وړاندې په زرګونو اصلاح غوښتونکي او منځلاري کاندیدان نااهله ګرځول شوي دي. تمه ده چې د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې نن اعلان شي. او په اټلی کې یو تن د کورونا وایرس له کبله مړ شوی. په داسې حال کې چې کورونا وایرس په چین کې له 1500 نه ډیر کسان وشلي، دا په اروپا کې له دې وایرس څخه د یو تن د مړ کېدو لومړنۍ پیښه ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګی او اوس درته د میرمنو د پاره ځانګړي خبرونه سروې وړاندې کوو. په تکراری توګه دا مخکې تاسو نیخ پنی غوړې دلیل د دې قربانه ده ملیحا امیرزاده او ملمنه ده فاطمه اقبال. را دي چې وورو سروې
السلام علیکم او ستړي مشي په سروې پروگرام کې درته زم علي حمیر زاده هرکلی وایم. نن راځه په پروگرام کې لپی خبره فاطمه اقبال ملمنه ده. فاطمه د باجوړ قبایلی ضلع لومړی جینۍ ده چې په فزیکس کې د سرو زرو مډل اخیستی دی. فاطمه د اسلامي کالج پوهنتون زده کوونکې ده. وایي چې د قبایلی سیمو جینکې په صلاحیت کې لچا کمی نه دي، خو یوازې موقعو او سهولتونو ته ضرورت لري. فاطمه یو سوشل ورکر هم ده او جینکو ته مفت تعلیم هم ورکوي. نو څنګه فاطمه تاسو ته ستړي مشي وایو؟ طبیعت مو څنګه دی؟ صحت مخ دی؟ اول خو درته مبارکي وایم چې تاسو په فزیکس کې د سرو زرو یا ګولډ میډل اخیستی دی. نو ډېر ډېر مبارک شه. د دې کریډیټ په تاسو چاته ورکوي؟ د دې ګولډ میډل
کریډیټ زه خپل څه پیل دا خبر کوم چې ما سره د خپل فامیل څخه اوسلنه دا کار کوم پره مون څه نه دا سپیشل دی نه له پټرن چې ما له مون او زما د پلاز د دواګانو افسر او زما د خپل مهنت سلام ده. یو څه ټول څه پیل په دې زما نه نه تو هر یو ځم هر یو پرپر هر یو هر یو ایون فست فور دا سټرګل کول چې را زما له پلاستیک مخکې شي یا زما ماسک سم را نه شي ما ګریډ را نه شي کوم نو
فاطمه تاسو ذکر کو چې تاسو د باجوړ سره تعلق ساتي، الته څنګه تاسو د کورنۍ ملاتړ تاسو سره څنګه والته د تعلیم موقع تاسو ته څنګه دی په باجوړ کې؟
جی دلته خو فیمل ایجوکیشن ډېر کم دی. زه به دا ووایم چې دلته شره د فیمل ایجوکیشن په سو کې اته ده، دومره کمه ده تاسو باقي اندازه شي کولی. خو ما سره د خپل سټارټ نه کوونکي زما پیرنټس په خپله باندې ایجوکیټډ دي، نو هغوی دې خبرې ته ډېره خاص توجه ورکړې وه چې فیمل ایجوکیشن ډېر زیات ضروري دی.
باجوڑ نہ پیخبر تراڑے سد سے فرق ہو پہ تعلیمی نظام کے پاس اب طریقہ کے ہر سکے
تیر زیاد فرق ہو اولا نئی خبرو خو بدا کوم چی زا فس ٹائم دخل کون نا بہر و تلیوم آغا تکلیفونا دیدی سرے سرا زمانگا یو زلہ دا قبائلی زلہ دا تیر زیاد فرق پہ دل پہ دا تعلیم آغا نا دمر کمپیٹیشن ہو نا دل دنگا اہمیت ہو دا تعلیم چی زلانم پشاورتا نو انتا کمپیٹیشن ہم دیر سخت ہو او بل خبر دا چی دا فیلد ہم نختف ہو نو اولا کما تا دیر زیاد مشکلات ہو اور اخی نفس بس مال خپل پیرنٹس ہمت را کو اسپیشلی زما مور زیر زیات سپورٹ کرم اور زما برادر زما سسٹر ټول زیر زیات سپورٹ کرم او ماته وی چې شي کوله نو ډیر سخت کمپټیشن او انت خو بیا ما ہمت هراو نه کو اور ما محنت کو
او نتیجه د ګولډ میډل په شکل کې رااله نو فاطمه تاسو اوس دا د لک سات مخ کې د مشکلاتو ذکر کړئ کوم ته وای چې دا څه قسمه مشکلات یو خو تاسو د خپل کور نه لري رااله په هاستل کې به
مخه کوم یو به موږ په هاستل کې ولکه یک دم د کور نه لاړو هاستل لایف سٹارټ شو لکه چې کوم فیسیلیټیز په کور کې ډیفینیټلی موږ ته په هاستل کې نو پروایډ دی نه علاوه زموږ ماحول چینج شو موږ علاقه چې کوم ده یو کبلی علاقه ده پښاور ته کوم ده یو څه د میری ده نو ډیر ځات فرق ده ماحول هم فرق ده د لایف بالکل چینج شو یا ما همت هرونه کو مخه مهنت چاري
نو کو تاسو اوریدونکو سره شریک کړئ چې سب جنکه هم وی لکان به هم وی کو تاسو خپل طریقې کار وای چې د دې چیلنجونو باوجود تاسو سدا سي طریقې کار خپل کو چې تاسو پکې ګولډ میډل خستو کې کامیاب شوه نو تاسو څنګه مهنت کو
ریګولر کلاسز واخلې چې ما کوم موګیدون کې دی ما اوري او وی تر خپل سکیجول شیر کوم زما دی وستي ټایم خدا سکیجول چې ریګولر کلاس ما کوشش کوم چې زما نه کلاس مس نو چې زما په ټاپک باندې کوم نشم خیر زما چې هاستل روم ته راغلم خپل روم ته نو بس تقریبا د 4 بجې باندې به فارغ شوم نو چې راغلم بس لک چای خوله غونته ځان انټرټین کړی چای سکلې دا نه پس به زما دا کوشش وو چې لکه ته فرند سره ملو شم واپس به بیا خپل استوري ته کېناستم خو ریګولر کار ریګولر کول کله نن کار نن لیکچر ملو شوه نن اسایمنت ملو شوه دا سبا ته پر خوده ریګولر کار ریګولر کول په نو نیت سره تللی وم چې ما ته به مور بار بار یو خبره کوله ما ته به وی بچی استا انتا چې سبا ستا په لاس پاتې کیږي په اخر کې چې تر راځي او ستا سرټیفیکیټ ستا ډیګری به
ستاسو والدہ صاحبہ دا ستاسو مور اخی خپل سبق ویلې دي
او جی اغه سبق ویلې دي
نو تاسو فکر کړئ کوي تاسو داسې غنی چې یو لوست مور یو تعلیم یافته مور چې دا اغه په یو تعلیم یافته کورنۍ جوړولو کې خپل کردار ادا کوي نو تاسو دې سره اتفاق کوي
زما اتفاق نه زما دا بیلیف دی زما دا یقین دی چې یو تعلیم یافته مور یو تعلیم یافته کورنۍ زیږي دا نه چې بې تعلیمه توجه نه ورکوي هغه هم توجه ورکوي خو چې کم کردار د تعلیم یافته مور وي هغه کردار کلم ده بې تعلیمه مور نشي
نو فاطمه را بشو ستاسو د خپل د سبجیکټ فزیکس ته برا شو په دې کې بیا تاسو څه غنی لکه بیا خیبر پښتونخوا ذکر به خاص تور باندې د تعلیمي نظام ز تپوس کول غواړم تاسو دا څه غنی چې د کوونکو ته مواقع ملاوی دی پورا پورا لکه دا داسې مضمون دی چې په دې کې سیړنې کیږي تحقیق کیږي ریسرچ کیږي نو د هغه ریسرچ موقع شته او کو نشته نو بیا تاسو څه داسې ټیپس ورکوي څه تجویز ورکوي
اول خبره خو بتاو کو د تعلیمي ادارو زمونږ په علاقه کې زه د خپل علاقې خبره کوم د باجوړ تلتا خو تعلیمي انسټیټیوټ کې چې کوم دي تعلیمي ادارې چې کوم دي تر ډېرې زیاتې کمی دي او چې تیم نو ګورمنټ توجه ورکوي میل ایجوکیشن ته د فیمیل ایجوکیشن ته ولې دومره توجه نه ورکوي دلته دغه وجه ده چې دلته شره د فیمیل ایجوکیشن په سلو کې اتاده
یو خطرناک هدف پوری کما تا دا خبر زما په مایند کې وی چې کله نه یوستو نه پاره وشو زه هم ما دې خپل کلی کې وکړل د جنکو تعلیم ته بالکل د ګورنمنت او د سیاستدانانو دې چې مو ته بالکل توجه نشته نو ما دا ټول هر څه په ذهن کې وو ما یو جنکو د پاره یو تعلیمي اداره کولو کړل په اسلامیه ګرلز اسلامي پبلک ګرلز های سکول په نوم باندې او هغه نن سبا زه چلوم خو هغه کې دا دی چې صرف فیمل ایجوکیشن دی ما کو ایجوکیشن نه هلته هیڅ دغه نه دی ورکړی امپورټنس
ها او ستاسو چې دا تعلیم دا ستاسو سکول غونته کولاو کړی کنه های سکول دی پورا تاسو ذکر وکړو
جی جی سکول دی بالکل
ها او دا تاسو چرته کولاو کړی
جی دا ما نیت کلی کې کولاو کړی نه
ها صحیح نو دې کې تاسو څه طریقه کار دی لکه مفت تعلیم ورکوي کو څنګه
زما خو چونکی دا یو پرایویټ اداره ده نو ما خپل پراپر فیس شته ده خو چونکی ما تاسو ته ویل چې دلته د جنکو تعلیم ته نه پیرنټس توجه ورکوي نه ګورنمنت توجه ورکوي نو زما خو چونکی پرایویټ سکول دی او زه چې ده یقیني اوه ما زه تر اوسه پورې په لاس کې روانه یم ما ته زما سکول نه څه پروفیټ نه دی شوی مطلب څه فائده مې نه دی شوی تر اوسه پورې خو زه بیا هم همت کوم کله کله سوچ کوم چې دا خو مکمل په لاس کې روان دی خو بیا هم خیر دی کم از کم دې ماشومان خو فائدہ کیږي کنه نه دا سه نسو کو دا سه خاص پکې دی چې سپیڅل کی نو دې سي پیرنټس دومره په فیمل ایجوکیشن کې لکه دا سه څه انټرست نشته سه دې چې سپی نشته چې زموږ بچیان یې سبق وي زموږ دې علاقې کې یو دا سه ټرند دی چې دلته دې خزو ته دې زنانو ته په اسپیټال کې لیډی ډاکټر په کار ده چې سبق وي ماشومان دوی ته فیمل ټیچر په کار ده خو مسله دا ده دوی خپل بچیان نه وباسي چې دوی هم سبق وي ځکه دوی وایي چې بس موږ لري ډاکټر هم راشي فیمل لیډی ډاکټر موږ لري ټیچرز هم راشي لکه فیمل ټیچرز هم راشي او په هر ځای کې فیمل لکه خپل زنانو ته دا کوشش کوي چې موږ زنانو لکه خپل زنانو ته بوجو لکه ډاکټر کا کله یې نه علاوه سکول ته بل څه کېنی بوجو الته وته فیمل ټیچر سره کوی خدا نه کوي چې موږ خپل بچیان د کورونو نه وباسو او دوی لک سبق وي
تاسو یې چې دا نه د والدینو د مندو پلرونو بیا د حکومت هم د ادم دلچسپې ذکر تاسو کو تاسو بس د سد سې طریقې کار تاسو په ذهن کې شته یا تاسو آیا ورځې س پلان مشته چې کور په کور ورشه د غمور پلار کانی کې لکه سد سې کې دی شي چې د د والدین چې دی اول خو دوی لګه دلچسپي واخلي نو څنګه دوی خپل بچی په سکولونو کې داخله ولې شي
جی ما خو تر اوسه پورې کوم انټرویو هم ورکړې ما پاول کې ټول پېر صدا میسج ورکړی دی چې تاسو برای مهرباني په خپل لومیانو باندې سبق ووایئ په وجه د دې چې اوس هغه پخوانی دور نه دی نن سبا داسې دور دی چې الک او جینۍ
او بیا د سجینکه به هم یی چې تاسو به اوري نو هغه ته به تاسو سوال غواړی زه من دې پلرونه خو دې پکې دلچسپي والی د ماشومانو او د طالب علمانو د دوی سزي مواره جوړیږي
او وی دا پکار دي چې هغه خپل مهنت جاری ساتي چې هغوی پیرنټس دومره وکړي چې هغوی لکه تعلیم ته توجه ورکړي نو دا د هغوی اولنۍ ذمهواري جوړیږي چې هغوی هم هغوی سره سنسیر وي دوکه ورسره نه کوي خپل تعلیم ته توجه ورکړي دا نه چې هغوی په پیسې خرچ کوي هغوی په ټایم ضایع کوي او هغوی په تعلیم کوي او هغوی ورته دوکه ورکوي هغه رنګ محنت نه کوي نو صرف سکس کلاس کې عمر نو ماته به مور دا خبره بار بار کوله چې بچی ستا تعلیم ډېر ضروري ماته به کله کله یو مثال راکو چې زما نه اوس هم نه دی هېر زما ورور نو ماته به وی چې که دا تعلیم هم نه کی ته به لاړ شي بهر بازار ته څه کاروبار به شروع کړي که هېڅ سم ونه کی نو دې به په ریډه کې کینی فروټ پم خرڅ کړي خو ته یو جینۍ یې ته به سوال غټ شي ته به بهر بیا نه شي وتلې چې ته بازار ته لاړ شي زه هغه په ریډه کې څنګه فروټ خرڅې ځان له پیسې ګټي ته هغه سی وکړي دا ډېر یو عزتمند
تاسو کور کې په باجوړ کې په کور کلی کې داسې څوک شته خاندان کې چې تاسو ته کتلي او تشویق شوی او خپل بچیان تعلیم ته راګرځولي
جی بالکل شته دی ان فیکټ زه به دا ویم چې په تیرو ورځو کې زما په سکول کې ورک وو کې ومن پسر منی وا نو ما خپل سټوډنټس ته ول تقریر وکړو او هغوی ته مې لکه ډیر زیات موټیویټ کړل نه نه پس زما
فاطمہ اقبال جوڑے دل غواڑو
فاطمہ اقبال را سرا میل منوا چې د باجوړ سره تعلق ساتي او په فزیکس کې ګولډ میډل اخیسته دي، نو غوی ته په مستقبل کې ډیره کامیابی او تاسو ته ښه وختونه.
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ، سروې خبرونه مورېدا فاطمه اقبال زموږ د همکاري ملي حمیدزاده پښتنې جواب ولې او نن په ټولنیزې شبکې او سختې د خبرونه کې اوري چې په افغانستان کې څومره خلک انټرنیټ ته لاسرسی لري او څومره یې پر فیسبوک او نورو شبکو فعال دي. په خبرونه کې دا هم اوري چې انټرنیټ کارونکي پر ټولنه څه اثر لري او هغه ټولنې چې پکې د لیک لوست کچا ټیټه وي هلته ځوانان څنګه د سخت دریځ او نورو ناقانونه ډلو اغیز قبلوي. خپرونه په امیر ساحل جوړه کړې چې د هرې جمعې او خالی پر ورځ یې اوري. را دي چې وورو ټولنیزې شبکې او سخت دریځ
پر ټولنیزو شبکو د هویت بدلېدو موضوع ولې جدي ده؟ په افغانستان کې آیا د انټرنیټي شبکو له لارې د خلکو د افکارو بدلولو په اړه ارقام شته او کنه؟ د افغانستان انټرنیټ کارونکي پر ټولنې او کورنۍ اغیز لرلی شي او که څنګه؟ په افغانستان کې حکومت یا سیاستوالان د ټولنیزو شبکو له ارزښت ته څومره خبر دي او تر اوسه حکومت آیا له سختریزه ډلو څخه د ځوانانو ژغورلو په موخه څه پروګرام جوړ کړی یا اقدامات کړي دي او کنه؟ دا او نورې پوښتنې نن په ټولنیزو شبکې او سختریزې خبرونه کې څېړو. له مشال راډیو سره اوسئ.
ټولنیزی شبکی او سخت دریزی
اوریدونکو په تیر خبرونه کې مو اوریدل چې د نړۍ عربونه خلک ټولنیز شبکې کاروي چې پکې تر ټولو زیاتې د فیسبوک کارونکي دي.
تقریبا 3.1 میلیارد کسان انټرنیټ کاروي، تر 2 میلیارد زیات کسان فیسبوک کاروي، تر 500 میلیون زیات ټوئیټر کاروي.
په خبرونه کې راته شنون کې ویل چې کله یو کس ټولنیز شبکو ته ورننه او ځینو هویت یا پیژندګلوي بدلیږي.
چې کله یو انسان، یو خصوصا ځوانان، غواړي چې د ټولنیز یا فزیکی نړۍ نه مجازي نړۍ ته قدم کېږي، هغه هویت چې دی په ټولنه کې یا فزیکی نړۍ کې لري دا بدلون مومي.
تاسو خبر شوئ چې کله ناکله خلک د ځینو ټولنیزو کلتوري محدودیتونو له کبله چې په ټولنه کې و خبره نشي کړای، نو د جالي آی ډی ګانو له لارې پر انټرنیټي پاڼو کوي. همداراز د جالي آی ډی تر شا هم یو واقعي او طبيعي کس ناست وي.
ممکن تاسو ته البته په فیسبوک یا په ټوئیټر کې آی ډی فیک آی ډی یو څوک چې نوم یې نوي، اما په حقیقت دا غي شاته یو کس ناست دی فزیکی حضور لري، خو صرف تاسو یې نه پیژنئ.
په تیر خبرونه کې مو اوریدل چې په غربي هیوادونو کې زیاتره ځوانان له فیسبوک د داعش د لیکو ته ورجذب شول.
هغه کسان چې د غرب نه د داعش د لیکو سره یوځای شوي دي، 40% د فیسبوک تلار یوځای شي.
خو هان غنی چې پر ټولنیزو شبکو د مستعار نمونه او پانو لاره خلک د ځوانانو افکارو بدلولو لپاره ناستوي.
فقط د ته منتظر دي چې دغه کسان چې کله ټولنیزو میډیا سره نه وځي هویت بدلیږي، بې دفاع کیږي، دوی ته ناستي او دوی وړي چې د خپل دام کې ولي.
نن په خبرونه کې د هویت یا پیژندګلوي موضوع نور پر مخ بیايي او بیا د ټولنیزو شبکو د دې کارونکي په افغانستان کې دا اثر پاړه غږیږي. د نورو هیوادونو په څیر په افغانستان کې هم لکونه خلک انټرنیټ ته لاسرسی لري او بیلابیل ټولنیز شبکې لکه فیسبوک، یوټیوب او ټوئیټر وغیرہ کاروي. خو د افغانستان د انټرنیټ کارونکو شمیر د سیمې یا پرمختللو هیوادونو پرتله خورا کم دی، ځکه چې هلته له لسیزو راهیسې ناامنۍ او سیاسي بې ثباتۍ د هیواد د وګړو ژوند ځپلی دی او په افغانستان کې د ګاونډیو هیوادونو په نسبت انټرنیټي بېخبنا یا انفراسټرکچر خراب یا کمزوری دی. هلته زیاتره خلک د موبایل ټلیفون انټرنیټ کاروي چې بیه یې زیاته ده او رفتار یې هم د تاري انټرنیټ یا نوري فایبر له انټرنیټه کم وي. همداراز په افغانستان کې د انټرنیټ کارونکو د کم شمیر بل مهم لامل غربت او د لیک لوست ټیټ کچ دی. په کابل کې د ټولنیزو چارو پوه ایمل جلال وایي د ټول افغانستان پر کچه انټرنیټ ته په لاسرسي لرونکو کسانو کې یوازې 9% ټولنیزې شبکې کاروي.
د 2013 کال د ایشیا فاونډیشن راپور دی. د دې راپور په اساس باندې د ټول افغانستان د نفوسو یوازې 14.3% پورې انټرنیټ ته لاسرسي لري. د دې نه 9% سوشل میډیا کاروي. د دې د جملې نه 9% فیسبوک کاروي او یوازې 3% ټویټر کاروي. د همدغه شمیرو په اساس چې ما بیان وکړ، دغه سوې تفاهم باید د منځ لاړ شي چې هر شی چې په فیسبوک کې لیکل کیږي په حقیقت کې ټول افغانستان په باندې فکر کوي. د سواد کچه دومره لوړه نه ده، د انټرنیټ ته د لاسرسي کچه دومره لوړه نه ده، حتی برېښنا ته د لاسرسي کچه دومره لوړه نه ده چې فیسبوک یا ټولنیز میډیا د افغانستان پر ټولنیزو افکارو باندې یا په عامه ځانو باندې اغیز وکړي.
خو پر ټولنیزو شبکو د افغانانو د کم شمیر معنی دا نه ده چې ګواکې هغوی اغیز یا اثر نشي لرلی. د جلال په اند تر اوسه دا البته معلومه نه ده چې آیا سختدریز ډلو د ټولنیزو شبکو له لارې په افغانستان کې ځوانان خپل هم فکری کړي یا یې لیکو ته جذب کړي او که څنګه.
دغه کسان چې دوی فیسبوک ته لاسرسی لري، دوی په عین حال کې خپل ټولنیز یعنی فزیکي ژوند ټولنیزې سرکلونه لري، حلقې لري، ملګري لري، دوی مور او پلار لري. هغه کسان چې فیسبوک نه کاروي، دوی خویندې ورونه لري، دوی په مکتب کې هغه کسان چې فیسبوک نه کاروي ورسره اړیکې لري. هر ایډیاګانې چې دوی د فیسبوک نه اخلي یا د ټولنیز میډیا نه اخلي او فزیکی ژوند کې هغوی سره شریکوي. د فیسبوک یا د ټولنیز میډیا هغه اغیز یوازې دغه د 9% پورې محدود نه دی، اما تر اوسه پورې هم زه مطمئن نه یم چې د سخت دریځۍ په برخه کې یا د رادیکالیزم په برخه کې یا خصوصا د ترهګرو ډلو لخوا د افغان ځوانانو د جلب او جذب په برخه کې ټولنیز میډیا څومره رول لري. هغه رول چې داعش په اروپا کې درلود، دغه رول سره د مقایسه څومره ده، په دې زیات هم مطمئن نه یم.
ایمل جلال د چین مثال ورکوي او وایي هلته حکومت د بهرنیو افکارو د خپرېدو مخنیوي او له دا د ټولنیزو رسنیو لاله د ځنو خبرونو د نخ پراوی په مخه مجازي انټرنیټي پوځ یا سایبر آرمی لري.
په دې برخه کې خصوصا چین مجازي اردو یا سایبر آرمی چې لري مشهور ده، ځکه هغه د سنسورشپ په برخه کې د خارجي افکار خصوصا د غرب نه دراتلو افکار د مخنیوي په برخه کې هغه میکانیزم چې دوی جوړ کړی دی چې ورته سایبر آرمی وایي یا مجازي اردو وایي، ډیره زیاته مخصوصه ده. اوس په تاسو پوهیږي عملا همدا اوس په سینیان کې د مسلمان وګړو په وړاندې یو ډول زما په نظر باندې نسل وژنه روانه ده، اما ډیر کم کسان دي چې په دې اړه باندې معلومات لري چې واقعا څه تیریږي. دا د همدغې د سایبر آرمی د برکت دغه بلاکیج دی چې نړۍ نه خبرېږي په دې مسالې نه.
جلال وایي په افغانستان کې حکومت د سخت دریځ افکارو د مخنیوي په موخه پر ټولنیزو رسنیو هیڅ بندیز نه دی لګولی. دی وایي اصلا حکومت، چارواکي او سیاستوال د ټولنیزو رسنیو د ارزښت قائل دي او د فیسبوک چلوونکو په نوم اصطلاح یې چې چارواکي او سیاستوال ځنې کسان د تبلیغاتي چارو لپاره کاروي.
د افغانستان دولت، د افغانستان سیاسي چارواکي، د افغانستان هغه سیاسون چې په شکل د اشکالو یا په اپوزیشن کې یا په خپل داخل په دولت کې د اقتدار سره مراوده لري، راکړه ورکړه لري، دوی د ټولنیز میډیا په اهمیت باندې پوه شوي دي. دوی پوهیږي چې ټولنیز میډیا خصوصا د ځوانانو د افکارو د لارښوونې یا د افکارو د مدیریت په برخه کې څومره مهم دي. دوی پوهیږي مخکې سات ما د چین د سایبر آرمی مسله وو یاده کړه، تاسو په حقیقت کې دغه فیسبوک چلوونکي یا دغه اصطلاح یا دغه اصطلاح په محور کې کسان چې راټول شوي دي، ګروپونه چې راټول شوي دي، دا د هماغه سایبر آرمی یو بل ابتدایي عنعنوي دودیز ورژن دی.
آیا په افغانستان کې د انټرنیټي شبکو کارونکي د سولې لپاره او یا د جمهوري ارزښتونو دودولو او ډیموکراټیکو حقونو لپاره له ټولنیزو شبکو کار اخلي او آیا د دې له کبله څه خوځښت او غورځنګ پیدا شوی او کنه؟ جلال وایي تر اوسه داسې هیڅ نه دی لیدل شوی چې په افغانستان کې د ځوانان د ټولنیزو شبکو له لارې یو ځای شوی وي او د جمهوري حقونو لپاره دې کار کړی وي. دی ګڼي چې افغان انټرنیټي فعالان یوازې د کمپیوټر تر کیبورډ محدود دي.
په دې هیڅ شک نشته، حتما اثر لري، اما آیا دغه اثر د دې سبب کیږي چې دا سړی حرکت وکړي، دا سړی موبایلایز شي؟ لکه موږ چې په د عربي پسرلي په وخت کې ولیدل، په دې مسله کې زه تر اوسه پورې مطمئن نه یم. موږ د کیبورډ پر سر باندې اکټیویستان یو، موږ د کیبورډ اکټیویستان یو. زه مطمئن نه یم چې فیسبوک د جوګر
شي یو مظاهره دي ترکیب کې. پر دې هر څه سربېره په افغانستان کې د ټولنیزو شبکو کارونکو پر ټولنې اغیز لري او لرلی شي. خو جلال وایي په افغانستان کې د انټرنیټي سواد نشټوالي او د لیک لوست ټیټ کچ لکبل ځوانان د سخت دریځو او جنایي کړیو له خطر سره زیات مخامخ دي او مخامخيږي.
تاسو کابل کې لا شي دلته د پلیخشتي څنګه یو لوی د موبایلونو مارکیټ دی. البته دا ځوانان دي چې اصلا اساسي سواد نه لري، د کلو نه راغلي دي، په 50 افغاني په 100 افغاني باندې د فیسبوک آئیڈی جوڑی گی یو کس چی خپل عملا سواد نه لري یعنی د ورځې ژوند نه دی خبر نه وی لیک وسته نه وی زده دا په ډیر اسانه سره 500 افغانۍ باندې فیسبوکی آئیڈی خلاصای او به دې ته الته ورځ دکی چې تملګری څنګه په دې کې داخل کی څوک پکې ونی سي څنګه وکي یا د بل ملګری نه مرسته اخلي او همدا کسان دي چې په مجرد د دې چې دغه مجازي نړۍ ته دوی داخلي کې دوی خپل هویتونه د لاس ورکړي دوی به دفاع کیږي دوی چې به دفاع شو الته کړای دوی ته په مورچل کې ناشته دي او دوی په دام کې اچي
د ټولنیزو چارو په او فعال ایمل جلال زیاتوي چې پر انټرنیټي شبکو د ځوانانو ژغورل لپاره اړینه ده چې حکومت او مدني ټولنه دواړه د انټرنیټي سواد په برخه کې کار وکړي ځکه چې تر اوسه دا کار نه دی شوی.
حداقل د افغانستان د دولت په محور کې که زه خبرې وکړم دا کار نه دی کړی. زه حداقل معلومات نه لرم چې داسې یو پروګرام دی ولري چې حداقل د ټولنیزې میډیا له لارې ځینې بلاکیجونه رامنځته کړي چې کسان سخدري ته لاړ نه شي. د مخابراتو وزارت په دې برخه کې یو څه نه څه یو اندازه کار کړی دی، اما افغانستان تر اوسه پورې دومره ټکنالوژیک اساس نه لري چې دا ټول شي نه کنټرول کړي. دا یو مسله. دویمه مسله او اساسي مسله زما په نظر باندې دا د دې پورې اړه لري چې تاته وویل چې تاسو سوشل میډیا تخلو وکاروي. دا یو بل مهمه اصطلاح چې انټرنیټي سواد وایي، انټرنیټي لیکلوست وایي. انټرنیټي لیکلوست دا دی چې کله داخلي کله کیبورډ باندې کینی ته باید په دې باندې پوه شي چې کوم مضر محتویات دي، کوم ستاسو ګټه محتویات دي، د کومه ته استفاده کولای شي، د کومه نشي کولای. افغانستان کې زه متاسفانه چې تر اوسه پورې کوم برنامه یا دولت نیولې یا مدني ټولنې نیولې چې په دې برخه کې فعالیت وکړي.
اوریدونکو دا و د ټولنیز شبکې او سخدریزي نننې خبرونه. نن تاسو خبر شوې چې په افغانستان کې شاوخوا 13% خلک انټرنیټ لاسرسلری چپکې 9% پر فیسبوک فعال دي. په هغه هیواد کې حکومت او سیاستوال د ټولنیزو شبکو له ارزښت خبر دي او ځینې سیاستوالان هم د تبلیغاتو لپاره ډلې لري چې پر فیسبوک او نورو شبکو فعال دي. تاسو خبر شوي چې تر اوسه داسې هیڅ ارقام نشته چې په افغانستان کې د ځوانانو د ټولنیزو شبکو له لارې د سخدري جوړلو لیکو ته ورجذب شوي وي. خو دا سمه ده چې د انټرنیټي سواد او لیک لوست ټیټ تناسب له کبله د افغانستان ځوانان د سخدري او جنایي کړیو له خطر سره زیات مخامخ دي چې د مخنیوي لپاره یې باید مدني ټولنه او حکومت دواړه خلک د انټرنیټ او ټولنیزو پاڼو له سم او ګټور استعماله خبر کړي. دا و نننې خبرونه اوس مو په مخه ښه.
ټولنیزې شبکې او سخدریزي